درنو اوریدونکو السلام علیکم. له دې شیبې د ازادي راډیو خبرونې پیل شوې. په دې لومړۍ خبري مجله کې به واورئ: د بشري حقونو د څار سازمان د طالبانو له لوري د نجونو د ښوونځیو د پرانیستلو پریکړه مثبته بولي. د افغانستان روبوټ جوړونکو نجونو په طالبانو ژغ وکړ چې د نجونو ښوونځي ژر پرانیزي.
هغه څه چې موږ ته انګیزه راکوي، اوسنی نسل ډېر علاقه لري چې ژر تر ژره تعلیم ته دوام ورکړي.
د چاپیریال ساتنې رضاکارانو شبکه وایي په افغانستان کې د چاپیریال ساتنې اداره فعال شي.
تاوان موږ تاسو ټولو ته رسیږي او تاوان موږ تاسو چاپیریال ته رسوو.
د کرکټ د نړیوال شل اوره جام سیالۍ نن پیل شي. د دې او نورو موضوعاتو تر اورولو مخکې مو د دې ساعت خبرونو ته رابولم. ملګرو ملتونو نړیوالو وغوښتل چې له افغانستان سره مرستو ته دوام ورکړي. طالبان وایي ازبکستان ته د دوی تللي پلاوي په ژمي کې د لومړنیو اړتیا وړ شیانو د مرستې په اړه خبرې کړي او نن د کرکټ نړیوال شل اووره جام سیالۍ پیلې شي. د خبرونو تفصیل: د ملګرو ملتو یو چارواکی له نړیوالو غوښتنه وکړه چې افغانستان هیر نکړي او خپلو بشري مرستو ته دوام ورکړي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتو د خوړو او کرنې ادارې یا فاو د استازي مرستیال فابریزیو جزایریتی پرون چې د خوړو نړیواله ورځ ول کابل په یو ویډیوي پیغام کې وویل:
د خپړو په دې نړیوال ورځ مو نړۍ ته پیغام دادی چې افغانستان ما هیروي. مرستندوی هیوادونه به بیا د جیشل په غونډه کې سره راغون شي. موږ د دوی د پاملرنې غوښتنه کوو چې اساسي مالی مرستې برابرې کړي، په ځانګړي ډول د کرنې سکتور او د معیشت د خوندیتوب لپاره، ځکه روان کال به په دغه هیواد کې د خوړو خوندیتوب ناوړه وي.
تیره میاشته ملګرو ملتو په کوربه توب د جنیوا په کنفرانس کې له افغانستان سره د څه باندې یو میلیارد ډالر او تیره سه شنبه د جی شل ډلې په آنلاین غونډه کې اروپایي ټولنې له افغانستان سره د څه باندې یو میلیارد یورو بشري مرستو ژمنې وکړې. د طالبانو د حکومت چارواکي وایي ازبکستان ته د دوی تللي پلاوي د سوداګرۍ پر پراختیا او په ژمي کې له افغانستان سره د لومړنیو توکو د مرستې په باب خبرې وکړې. د طالبانو د حکومت د تېرې شپې په اعلامیه کې راغلي د دوی پلاوی چې مشي د رئیس الوزرا مرستیال عبدالسلام حنفي کوله په روغتیایي سکتور کې د همکارۍ افغانستان ته د 1500 کیلو ولټه برېښنا د مزو د غزولو او د مزار شریف او پېښور ترمنځ د ریل د غزیدو په اړه خبرې کړې دي. د طالبانو د پلاوی یو غړي ضیاءالحق حقمل پرون له ازبکستانه تر روانېدو مخکې ملي راډیو تلویزیون ته وویل:
د صحت په برخه کې، د تعلیم په برخه کې، د تجارت په برخه کې همدا رقم، د برېښنا په برخه کې همدا رقم، د سرحدي ګمرکونو په مختلفو موضوعاتو باندې خبرې وشوې.
د طالبانو د حکومت په اعلامیه کې همدارز راغلي د دواړو لوریو ګمارل شوی کاری ډلې به د همکاریو پر دغو موضوعاتو خبري کوي او په لاسو ورځو کې به د لاري یو نقشه بشپړه او د دواړو خواو ترمنځ ور باندې موافقه وشي. د طالبانو د حکومت یو چارواکی پرون شنبه د شیعهګانو د جماعتونو د خوندیتوب ژمنه وکړه. دا ژمنه داسې مهال کېږي چې د کندهار د شیعهګانو په یو جماعت کې د وژل شویو مړي پرون شنبه خاورو ته وسپارل شول. دا حمله چې داعش ډلې مسؤلیت منلی د جمعې د لمانځه پر مهال وشوه چې په نتیجه کې 35 کسان ووژل شول او شاوخوا اویا نور ټپیان شول. د طالبانو د حکومت د کندهار امنیه قمندان عبدالغفار محمدي ویلي د شیعهګانو د جماعتونو مخې ته به اضافي وسلوال وګمارل شي. د ده په وینا دوی به له ځایي رضاکارو ځواکونو سره چې د وسلو د لیږد اجازه لري یو ځای د جماعتونو خوندیتوب یقیني کړي. د کرکټ د نړیوال جام شلووره مسابقه سرلنن یک شنبه په متحده عربی اماراتو او عمان کې پیلېږي. لومړۍ مسابقه به نن د کابل په وخت د ماسپښین دوه نیمې بجې د عمان او پاپوا نیوګینی د ټیمونو ترمنځ وي. د افغانستان لومړۍ مسابقه د اکتوبر میاشتې په 15مه پلان شوې چې لا یې سیاله لوبډله نه ده په ګوته شوې، خو دویمه مسابقه به یې د اکتوبر په 9مه له پاکستان سره وي. افغانستان د دغو مسابقو لپاره په قطر کې هم تمرینونه کړي دي. د خبرونه لازاجي راډیو اوري. د ایران د استیناف یوې محکمې هغه حکم تایید کړ چې پر اساس د یوې ایرانی ولاسله بریتانوي د بند پر سزا یو بل کار ورزیات شي. د نازنین زاغاری راتکلیف د مدافع وکیل په وینا د هغه موکل په ایران کې 15 کاله بند تیر کړی دی. د محکمې د لومړني حکم له مخې میرمن راتکلیف د یو کال لپاره سفر هم نشي کولی، معنا دا چې له ایران نشي وتلی. نازنین زاغاری راتکلیف چې د 2014 کال په اپریل میاشت کې په ایران کې د خپلو خپلوانو تر کتنې وروسته بریتانیا ته ستنېده، د تهران په نړیوال هوایي ډګر کې ونیول شوه. پر هغې د ایران د حکومت د نسکورولو د دسیسې تور لګېدلی او د 15 کلونو د بند سزا ورکړې شوې ده. هغې په ځان لګېدلي تورونه رد کړي دي او د امریکا د متحدو ایالاتونو سمندري ځواک د مسکو هغه ادعا رد کړه چې ویلي و د جاپان په سمندرګي کې یوې امریکایي بیړۍ د چین او روسیې د سمندري تطبیقاتو په مهال د روسیې د قلمرو اوبو ته د ننوتو هڅه کړې ده. آرام سمندر کې د امریکا د سمندري ځواکونو قمندانۍ پرون په یو اعلامیه کې وویل د روسیې د دفاع وزارت دا ادعا چې د امریکا کومه کښتۍ دي د دوی د سمندري ځواکونو د کښتیو مخې ته ورغلې وي ناسمه ده. په اعلامیه کې ویل شوي چې د یو اس اس جیفی په نوم امریکایي بیړۍ د اکتوبر په 15مه د جاپان د سمندر په نړیوالو اوبو کې په عادي عملیاتو بوخته و چې د روسیې و جنگي بیړۍ شپېته مترې ته ورنږدې شوه. زموږ غږله ازادي راډیو اوري. دا خبرونه زه اسمت څاروند سید عبدالقادر جلالوف په تخنیکی همکاري وړاندې کوم. طالبانو ویلي چې ژربه د نجونو ښوونځي پرانیزي. د راپورونو لړۍ په همدې موضوع پیلو. د بشري حقونو د څار نړیوال سازمان یو چارواکي ویلي که څه هم د طالبانو لخوا د منځنیو ښوونځیو د نجونو زده کوونکو په وړاندې د ښوونځیو بیا پرانیستلو احتمال یو ښه خبر دی، خو د نجونو او ښځو له حقونو د طالبانو سرغړونې لا هم دوام لري. په دغه سازمان کې د ښځو د برخې مدیر وایي ځینو اسلامي هیوادونو هم طالبانو ته د نجونو د تعلیم پر اهمیت خبرې کړي، خو طالبان لا هم پر خپل افراطي دریز ټینګار کوي. تر دې مخکې د ملګرو ملتو یو چارواکي هیله ښوولې و چې طالبان شاید شپږم ټولګي پورته نجونو ته د ښوونځیو د تګ اجازه ورکړي. د دې موضوع تفصیل په دې راپور کې.
د بشري حقوقو د څار نړیوال سازمان یو چارواکي وایي طالبان که غواړي نړیوال مشروعیت ترلاسه کړي، حکومت یې په رسمیت وپیژندل سي او له نړۍ سره مشارکت وکړي، نو د دې لپاره د نړۍ شرایط هم باید ومني. د دغه سازمان د ښځو د برخې مدیر هیدربار له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل په کار د لومړی طالبان په ټول هیواد کې نجونو ته له شپږم ټولګي پورته د تعلیم امکان یقیني کړي.
که څه هم د قطر او پاکستان په څیر هیوادونو ویلي چې د نجونو تعلیم مهم دی، خو طالبان یې نه مني او د نجونو پر تعلیم د محدودیت تر څنګ د ښځو پر کار او ګرځېدو راګرځېدو هم محدودیت لګولی. دا ښه خبر دی چې د نجونو ځینې منځني ښوونځي بیرته پرانیستل شوي، خو که دا په ټول هیواد کې پرانیستل سي دا به یو مهم ګام وي. خو ځینې نورې برخې شته چې دوی د ښځو حقونه په ځانګړي ډول د کار او د ګرځېدو راګرځېدو په برخه کې تر پښو لاندې کوي.
میرمن هیدربار وایي طالبانو لکه چې د اګست په نیمایي کې پر افغانستان ولکه ټینګه کړې د ښځو له حقونو هم سرغړونو ته دوام ورکړی دی. هیدربار وایي فکر نه کوي چې طالبان دي د خپل حکومت ولې په بڼه کې کوم بدلون راولي. د هغې په خبره د طالبانو ټول اقدامات له لومړۍ ورځو داسې دي چې د ښځو او نجونو حقونه تر پښو لاندې کوي، خو طالبان بیا ادعا کوي چې د نجونو د تعلیم د بیا پیل لپاره پر یوه طرزالعمل کار روان دی. د دې ډلې یو ویان او د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت مرستیال ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل ښځو ته په دفترونو کې د کار او نجونو ته تر شپږم ټولګي پورته د تعلیم د اجازه لپاره دوی هڅه کوي.
در مورد دادن حقوق خانما
خځو ته د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د کار او تعلیم د حق ورکول په باب ژمن یو. دا وقفه د دې لپاره ده چې دوی ته یو چوکاټ جوړ شي. جدي کار روان دی. ډیر ژر به دا موضوعات حل شي. موږ خدای مکر د خځو حقونه نه تر پښو لاندې کوو. په دې برخه کې جدي یو.
دا څرګندونه داسې وخت کې چې د ماشومان د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو د مرستندوی صندوق یا یونیسف مرستیال مشر عمر عبدی چې پورستیو کې افغانستان هم سفر کړی وو په خپلو تازه څرګندونو کې ویلي طالبان شي په ټولو ولایتونو کې نجونو ته لږ په ژوم ټولګي پورته هم د تعلیم اجازه ورکړي. طالبانو تر اوسه په کندوز، بلخ، سمنګان او جوجان کې نجونو ته اجازه ورکړې چې ښوونځیو ته ولاړې سي او په اورزګان کې هم نجونې پرې شي چې زده کړې وکړي. د عمر عبدی په خبره د طالبانو د پوهنې وزیر ورته ویلي چې پر داسې طرحه کار کوي چې لیوي یا دوو میاشتو وخت نیسي او پر اساس به یې ټولو نجونو ته د تعلیم اجازه ورکړل سي. د طالبانو د تیر واکمنۍ پر مهال له 1994 څخه تر 2000 لومړي میلادي کاله پورې نجونې له تعلیم او ښځې له کار کولو منع سوي وې.
د افغانستان روبات جوړونکو نجونو هم په خپل رسمي پاڼه کې د وی ویډیو په خپرولو سره له طالبانو غوښتي چې د نجونو زده کوونکو پر مخ د ښوونځیو دروازې پرانیزي. دوی ویلي چې ځوان نسل له زده کړو سره ډېره لیوالتیا لري او دا اساسي حق باید ورڅخه وانخیستل شي.
امیدواریم که دیگه ای رقم اتفاقات دلخراش به افغانستان رخ نده. چون
دا هغه ویدیو ده چې افغان رو با جورمون کنجون و تخوانزه و ده بیر تخلاصون ده گختنه لپاره خبره کرده. دا ویدیو چې ده جمعه پا مخام ده افغان رو با جورمون کنجون و پر رسمی فیسبوک وان خبره سوی پا کل طالبان رو گختل سوی چه نجون و زدکان کو پر مخته ده خوانزه و دروازی بیر تپرانیزی. دا غنجونو چې د خپل روباتونو لشمیره درې د فرست ګلوبل سیالیو لپاره نوماند کړی دی ویلي چې که د نجونو د پرمختګ لپاره زمینه برابر سي د افغانستان نوم به د نړۍ په کچه وځلوي او یړونه به ورته راوړي. د غنجونو لډلې الهام ویلي چې په قطر کې خپل درسونه په انلاین ډول مخته وړي خو د نورو ټولګیوالو یې په افغانستان کې برخلیک ناڅرګند دی. دا د نجونو ښوونځیو د بیرته پرانیستلو غوښتونکې ده.
دا شان چې موږ ټول دلته خوشحاله یو او بیا ښوونځي ته ځو. دا شان مو نورې ملګري او ټولګیوالې هم هیله لري چې څه وخت به یې بیرته ښوونځي پرانیستل کېږي او ټولګیو ته به لاړ شي. د افغانستان نوی نسل یو متفاوت او د لوړو هیلو لرونکی نسل دی او زه هیله لرم چې افغان ځوانان یوه ورځ نړۍ بدله کړي.
شبنم نورزی د غټیم یو بل غړی ده. دا وای د نننی نسل جونې درس او تعلیم او پرمختګ سره ډیره لیوالتیا لري او د اساسي حق باید تر وانه خستل سي.
هغه څه چې موږ ته انګیزه راکوي هغه څه دي چې اوسنی نسل ډیر علاقه لري چې ژر تر ژره خپل زده کړې ژر پیل کړي او تعلیم ته دوام ورکړي. دا نه یوازې زما بلکې د ټولو غوښتنه ده چې طالبان اجازه ورکړي چې له اووم تر دولسمه ټولګیو زده کوونکی د هلکانو په شان ښوونځي ته ولاړ شي.
سره له دې چې د طالبانو د رسنیز ټیم غړي بلال کریمی د ښوونځیو د بیرته پرانیستلو په اړه تازه جزئیات رانه کړل خو د ملګرو ملتونو یو چارواکي ویلي چې طالبانو ډاډ ورکړی چې له اوومه تر دولسمه ټولګیو نجونو زده کوونکو درسونه به زر بیرته پیل سي. د ماشومانو د ملاتړ صندوق یونیسف مرستیال عمر عبدی د ملګرو ملتونو د دفتر په انګړ کې خبریالانو ته ویلي چې د نجونو لیسې په بلخ، جوزجان، سمنګان، کندوز او اورزګان ولایتونو کې لمخ کې خلاصي سوي دي. ښاغلی عبدی چې تیرونی له کابل کتنه کړې زیاتوي چې د طالبانو د پوهنې سرپرست وزیر ډاډ ورکړی چې طالب مشرانو له اووم تر دولسم ټولګیو د نجونو د ښوونځیو د بیرته پیل لپاره پر یوه تګلاره کار پیل کړی چې دیوی یا دوی میاستو پترچ کې به ښوونځي بیرته پرانیستل سي. د طالبانو په واکمنۍ دو سره میلیونونه خزینه زده کوونکي له تیرو 20 ورځو را په دی خو لزده کړو به برخې پاتې دي. له دې وړاندې د بخښنې نړیوال سازمان د طالبانو نه غوښتي و چې انجونې د لزده کړو نه محروموي.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه
اوس په هم واورئ چې نړیوالو مطبوعاتو د افغانستان په اړه څه لیکلي.
واشنگتن پوسټ ورسپنه په خپل تازه کڼه کې د کندهار په ښار کې د شیو پجمات کې د جمعې د ورځې بریتي اشاره کوي چې نږدې 500 تنه پکې وشل شول او تر دې یو اونۍ مخکې په کندوز کې د جمعې د لمانځه پر مهال د شیو پجمات کې ورته چاودنې د لسکونو نورو افغانانو ژوند واخیست. واشنگتن پوسټ لیکي داسې سره ورته بریدونو دا اندېښنې زیاتې کړې دي چې د طالبانو تر واکمنۍ وروسته نورې وسلوالې ډلې په پیاوړي کېدو دي او په افغانستان کې د خپلو فعالیتونو لپاره د پټن ځایونو د موندلو په لټه کې دي. د ورځپاڼې په باور دا خونړۍ پیښې په ټول افغانستان کې د طالبانو د امنیت ټینګېدو د وړتیا په برخه کې هم شکونه پسې زیاتوي. په نیویارک خبرونې کې د خبرې کړې مقالې لیکوال هم د کندوز او کندهار چاودنو ته اشاره کړې ده او د امنیت په برخه کې د طالبانو پر وړتیا شک څرګند کړی دی. په دې مقاله کې وړاندې راغلی دي چې د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایډن چې کله په پسرلي کې اعلان وکړ چې ټول امریکایي ځواکونه به له افغانستان وباسي، داسې ښکاره شوه چې دا پر ځای سیاسي پرېکړه ده او د ولسمشر ټرمپ د وخت د ګډوډیو مخه ورسره نیسي. نیویارکر بیا لیکي نږدې شل کلنه جګړه نوره د امریکایي خبرونو له سرلیکونو په لوېدو او له ذهنونو په ورو کېدو وه. کین اړخ او شي اړخ رای ورکوونکي دې ته لیواله وو چې د بایډن اداره دا تقریبا هېره شوې جګړه نوره ختم کړي. د لویدیز بل خبرونه اتلانتیک بیا په خپل تازه ګڼه کې لیکي په پیل کې چې طالبانو کابل ونیو، تر هغې شېبې چې ټول امریکایي ځواکونه له افغانستانه وتل، نړیوالې ټولنې افغانستان ته ډېره پاملرنه کوله، خو د سپتمبر له نیمایي را وروسته افغانستان د رسنیو له سرټکیو لوېدلی دی. په اتلانتیک خبرونه کې دا مقاله د یاسمین سرخان په نوم بې خبریالي لیکلې ده. د دې خبریالي په باور په رسنیو کې د افغانستان د پیښو هېرېدل د طالبانو لپاره یو فرصت دی چې انتظار یې ورته کاوه. په دې مقاله کې وړاندې راغلی دي چې طالبانو په لومړیو ورځو کې له امریکایانو سره د 2000 کال د سولې د تړون ژمنې تکرارولې چې د خپلې تیرې واکمنۍ په څیر چلند بنه کوي، د ښځو د حقونو درناوی به کوي، خو د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د بیان ازادۍ ته به د ملي ارزښتونو په چوکاټ کې ژمن وي، له پخوانیو چارواکو او هغو کسانو به غچ نه اخلي چې له امریکایي او ناټو ځواکونو سره یې کار کړی دی. خو اوس چې له افغانستانه د نړیوالو توجه تر ډیره اوښتې ده، د طالبانو هغه بله څېره راڅرګنده شوې ده چې پر ښځو یې فشار زیات کړی، کار او زده کړو ته یې نه پرېږدي او د افغانستان په مرکزي سیمو کې پر اقلیتونو فشارونه هم ډیر کړي دي.
د چاپیریال ساتنې رضاکارانو شبکه وای په افغانستان کې د چاپیریال ساتنې اداره فعال شي. د دې شبکې مسؤلانو او د چاپیریال متخصصانو په پلازمینه کابل کې په یوه مطبوعاتي کانفرنس کې پر طالبانو ژغ وکړ چې که د چاپیریال ساتنې اداره ژر تر ژره فعال نه شي نو راتلونکی ژمی به د افغانستان د خلکو لپاره د چاپیریال له اړخه ډېر جدي ګواښونه پېښ شي.
په دغه کانفرنس کې د افغانستان د چاپیریال ساتنې رضاکارانو شبکې مسؤلینو، د کابل پوهنتون د چاپیریال ساتنې د پونځي رئیس او استادانو او د چاپیریال ساتنې څېړونکو ګډون کړی و. دوی په راتلونکي ژمي کې په افغانستان او په تیره بیا په پلازمینه کابل کې د چاپیریال لړخه د جدي خطراتو خبرداری ورکړ. د چاپیریال ساتنې څېړونکي سلاودین کبیر وویل چې دوی ځکه اوس اندېښمن دي چې اوسمهال په افغانستان کې د چاپیریال ساتنې اداره غیر فعاله ده او پر افغانستان د چاپیریال لړخه چې ژمی ورته ویلی سو د چاپیریال یو نوی بحران را روان دی او په دغه هیواد کې د څو لسیزو جګړو د مسلکي کدرونو نشتوالی او د عامه پوهاوي کمښت زموږ د چاپیریال د خرابېدو سبب سوی دی. نوموړی وایي اوبه، هوا، خاوره د چاپیریال ساتنې درې مهمې ستنې ګڼل کېږي چې د دغه هر یوه ککړتیا د انسان په ژوند د خورا منفي اغېزې لري. خو د په خبره چې د افغانستان خلک په دې ټولو برخو کې له بشمیر ستونزو سره لاس او ګریوان دي.
اوله خبره دا ده چې چاپیریال ستونزه زمونږ د ټولو شریک ستونزه ده، تاوان مونږ تاسو ټولو ته رسیږي او تاوان مونږ تاسو چاپیریال ته رسو. دویمه خبره مې دا ده چې چاپیریالي موضوعاتو کې دا یو سینسیټیو هغه دا حساسې موضوع باندې دي، دې لپاره تاسو مسلکي کسان وګمارئ. که دغه وخت کې تاسو کسان ورته نه لرئ، اوسني نظام نه مې غوښتنه دا ده، مونږ د کابل پوهنتون ډېری استادان لرو چې ټول غیر سیاسي پاتې شوي د لومړي نه تر وسه پوری لند محل د پاره دي دي متخصصین د کابل پانتون استادان راولي او د اداره د پیو چلی.
شاغلی کبیر زیاته کړی چې چاپیریال یو نړیواله موضوع ده او د طالبانو اوسنی نظام ته پکار ده چې له نړیوالو سره په دې برخه کې د تیر په څیر اړیکې ونسي او له هغوی څخه مرستې را جلب کړي. نموړی وای د دې د معلوماتو پر اساس په افغانستان کې هر کال د ککړې هوا له کبله 3000 افغانان خپل ژوند له لاسه ورکوي. چاپیریال ساتنه د ژوند د بقا او د روغتیا د ډاډمنتیا په توګه د ساینس موضوع ګرځېدلې ده او نن ورځ ډېرې علمي څېړنې هم دې موضوع ته وقف شوي دي. چاپیریال ساتنه او د چاپیریال ککړتیا د ټول بشریت مشترکه ستونزه ده. د همدې اهمیت له مخې ملګرو ملتونو دغه موضوع په 21مه پیړۍ کې په خپل اجنډا کې شامل کړه او په کلیزه کې یوه اونۍ په همدې نوم ونوموله. پر افغانستان د طالبانو د واکمنېدو اوس مهال شاوخوا 2.5 میاشتې کېږي، خو لا هم په دغه هیواد کې زیات شمېر دولتي ادارې غیر فعاله دي. د روغتیا نړیواله اداره د هوا ککړتیا روغتیا او چاپیریال ته ستر ګواښ بولي.
د ازادي راډیو سهارنۍ خبري مجله په منځنۍ څپه 12 شپږنیوي په ټول افغانستان کې.
د کرکټ د شل اوور نړیوال جام لوبي نن پیلی شي. لومړۍ لوبه د عمان او پاپوا نیوګینی ترمنځ ده، دوهمه لوبه د بنګلادیش او سکاټلند ترمنځ. د دې نړیوال جام او په دې جام کې د افغان لوبډلې د لوبو په اړه جزئیات په دې راپور کې.
ټاکل شوی وه چې د شل اوورونو نړیوال جام لوبي په هند کې وشي، خو د کورونا وبا له امله له هغه ځایه متحد عربي اماراتو او عمان ته انتقال شوې. دا لوبې د متحد عربي اماراتو په پلازمینه ابوظبي، دوبۍ او شارجه کې او د عمان په اله امارات کې په دوو پړاوونو کې ترسره کیږي. په لومړي پړاو کې هغه اته لوبډلې شامل دي چې سر لننه به د جمعې تر ورځ په دوو ګروپونو کې لوبې کوي. په الف ګروپ کې آیرلند، نامیبیا، هالند او سریلانکا شامل دي. په بی ګروپ کې بنګلادیش، عمان، پاپوا نیوګینی او سکاټلند سره یو ځای شوي دي. له دې هر ګروپ به دوی لوبډلې غوره پړاو ته لاره کوي. افغان لوبډله په غوره پړاو کې ده. په دې مرحله کې هغه اته ټیمونه یو ځای شوي دي چې د شل اوورونو له تیر نړیوال جام را وروسته د رسمي لوبو پر مهال ډېر امتیازات ترلاسه کړي دي او اړتیا ورته نه وه چې له لومړي پړاو نړیوال جام ته لاره وکړي. د غوره پړاو لوبې د راتلونکي شنبې په ورځ پیلې شي او لومړۍ لوبه د استرالیا او جنوبي افریقا ترمنځ ده. په همدې ورځ انګلستان او د تیر جام د اتل ویسټ انډیز ترمنځ هم لوبه کیږي. په غوره پړاو کې په الف ګروپ کې انګلستان، استرالیا، جنوبي افریقا او ویسټ انډیز یو ځای شوي. په بی ګروپ کې افغانستان، هند، نیوزیلند او پاکستان سره لوبې کوي. له دې هر ګروپ سره به د لومړي پړاو د یو ګروپ او بل ګروپ یو یو ټیم او له دوهم ګروپ سره د لومړي پړاو د یو او بل ګروپ یو یو لوبډله یو ځای شي او دا نړیوال جام به بیا د دې 12 لوبډلو ترمنځ د نومبر تر 14مه دوام وکړي او په همدې ورځ به پای لوبه په دوبۍ کې ترسره شي. د افغان لوبډلې لومړۍ لوبه د اکتوبر په 15مه، دوهمه د اکتوبر په 9مه او درېمه د همدې میاشتې په 1.5مه ده. بیا به د راتلونکې میاشتې په 3مه او 4مه نیټه افغان لوبډله خپلې لوبې وکړي. په دې جام کې محمد نبی د افغانستان لوبډل مشر ده.
پر افغانستان د طالبانو د ولکې تر ټینګېدو وروسته د هند تر ولکې لاندې کشمیر کې پوځي تحرکات زیات شوي دي. په دې سیمه کې د تیرو دو میاشتو په وسلوالو نښتو کې لږ تر لږه 40 کسان وژل شوي دي. هند ویره لري چې په افغانستان کې د افراطي وسلوالو تر واکمنېدو وروسته د کشمیر وسلوال لا پیاوړي شوي دي. تفصیل په دې راپور کې.
په داسې حال کې چې د هند صدر اعظم نریندر مودي روانه اونۍ د نړۍ له رهبرانو سره د طالبانو په اړه خپلې اندېښنې شریکې کړي، خو د هند امنیتي ځواکونو د نوي ډیلي تر ولکې لاندې کشمیر کې د افراطي وسلوالو پر ضد خپلې حملې زیاتې کړې دي. د فرانسې خبري اجنس د راپور له مخې دا حملې د دې لپاره زیاتې سوي چې هند ته اندېښنې ولاړې سوي چې په افغانستان کې د طالبانو له واکمنېدو سره شي د هند تر ولکې لاندې کشمیر کې افراطي وسلول لا پیاوړي سي. کشمیر چې اکثریت اوسیدونکي مسلمانان دي، په 1947 میلادي کال کې د هند او پاکستان تر خپلواکۍ وروسته پر دوو برخو ویشل شوی او په اټومي وسلو سنبال دواړه ګاونډي هیوادونه پر ټول کشمیر د مالکیت دعوه لري چې په دې خاطر یې دوه ورې په خپلو کې جګړه هم کړې ده. د هند امنیتي ځواکونو په تیرو دوو میاشتو کې د افراطي وسلوالو پر پټو مرکزونو او د هند او پاکستان ترمنځ د اوربند کرښې په اوږدو کې د دوی تر نفوذ لاندې ساحو کې خپلې حملې زیاتې کړې دي. وروسته له هغه چې طالبانو د اگست میاشتې پر 15مه پر کابل حمله کاچینګ کړه. له هغه راهیسې په کشمیر کې پر ملکیانو او پولیسو د افراطي وسلوالو حملې هم زیاتې سوي دي. د تیرو دوو میاشتو په ډزو او وسلوالو نښتو کې شاوخوا 40 کسان وژل سوي دي. د هند تر ولکې لاندې کشمیر کې دغو افراطي وسلوالو تر ډیره ملکي هندوان او سیکان په نښه کړي او د اوربند کرښې ته نږدې په وسلوالو نښتو کې هندي عسکر او افراطي وسلوال وژل سوي دي. د سیمې ځینو اوسیدونکو او امنیتي چارواکو چې نمونې نه دي اخیستل سوي د فرانسې خبري اجنس ته ویلي که څه هم هند په څرګنده پر افغانستان د طالبانو واکمنېدل په کشمیر کې د ناامنیو له زیاتېدو سره تړلي نه بولي، خو د پاکستان تر ولکې لاندې د کشمیر د سرحد په اوږدو کې خپلې ګزمې زیاتې کړي او د پوځ ځینې مرکزونه یې لا قوي کړي دي. د هند صدر اعظم نریندرا مودی تیره سه‌شنبه د شلو لویو اقتصاد لرونکو هیوادونو د ډلې یا جیشل په آنلاین غونډه کې وویل د دې لپاره چې افغانستان د افراطیت او ترورزم په مرکز بدل نسی نړیوالو هڅو ته اړتیا ده. شغلی مودی ویلی چې خپل اندیشنې د امریکا د متحده ایالاتونو له ولسمشر جو بایدن سره هم شریک کړي دي. د هند صدر اعظم نریندرا مودی په سپتمبر میاشت کې د ملګرو ملتونو عمومي غونډې ته ویلي وو هیڅ هیواد ته باید اجازه ورنکړل سي چې له افغانستانه د خپلې ځان غوښتنې د ګټو لپاره د وسیلې په توګه کار واخلي. ظاهرا د مودی اشاره ګاونډي هیواد پاکستان ته چې د طالبانو اصلي ملاتړی هیواد بلل کیږي او له 1996 څخه تر 2000 لومړي میلادي کال پورې د دوی حکومت په رسمیت پیژندلی وو. پاکستان که څه هم تر اوسه د طالبانو نوی حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی، خو د اسلام آباد سرسخت رقیب نوی ډیلی تور لګولی چې پاکستان په خپله خاوره کې د لشکر طیبه او جیش محمد په څیر د ځینو افراطي ډلو ملاتړ کوي او حملو ته یې هڅوي، هغه ادعا چې پاکستان یې ردوي. د هند په وینا دغه افراطي ډلې د هند تر ولکې لاندې کشمیر کې د ډیرو خونړیو حملو مسؤلې دي.
اوس هم د خبری مجلې د مهمو خبرونو سرټکی. د ملګرو ملتو یو چارواکی له نړیوالو غوښتنه کړې چې افغانستان هیر نه کړي او خپلو بشري مرستو ته دوام ورکړي. د طالبانو د حکومت چارواکی وایي ازبکستان ته د دوی تللي پلاوي د سوداګرۍ پر پراختیا او په ژمي له افغانستان سره د لومړنیو توکو د مرستې په باب خبرې کړې دي. د طالبانو د حکومت یو چارواکی پرون شنبه د شیعاګانو د جماعتونو د خوندیتوب ژمنه وکړه. د کرکټ د نړیوال جام شلو وره مسابقې سر له نن یکشنبه په متحده عربي اماراتو او عمان کې پیل شي. او د ایران د استیناف یوې محکمې حق حکم تایید کړ چې پر اساس د یوې ایرانی ولاسله برېټانوي د بند پر سزا یو بل کال ورزیاتوي. زمو شغل آسادی رادیو آوری
دا ژوند رنگونه
نمی زاکر ده کنر ولایت و سیدون که من پس دعوت خر که میستمی سره دکان ده شامپوگانی ده تیل ده سابون ده سندل ده ده دوادون سامان ده مختلف پر قسم داشته ده سامان شده
وس د ودونو سیزن ده کنه کار د څنګه ده
نو کار پروس کال کورونا د دغه نه دی خو خراب شوې ده خلک سر 2 روپۍ نشته چې ځان لپاره وړو واخلي نو دا سمساري سامان خو سیدا چې د ته 2 دغه نه دی خلکو الته نه چې 2 روپۍ نشته ده خلک کاروبارونه ډیر خراب شوې دي او روپۍ چا سن نشته چې دا سودا په ځان فار واخلي
وخت کې به ودونو کې خلکو څه سامان ستانه خسته څومره څومره روپو واخسته وس اندازه څو تر رسیدلې ده
مخ کې د څه وخت برانلې چې د یو عدد لپاره به سامان 6500 روپو واستو هغه دې تر رسیدلې چې خلک 2000 د 3000 روپو سامان واخلي ځان ته هغه شی نه چې ډیر مهم او ضرورت وي چې ضرورت نه غیر به هیڅ سامان څوک نه اخلي
نو استاذو دغه څنګه مزدوري خراب شوی به وي
مزدوري دومره خراب شوی چې اوس د دکان کرایه چې هغه نو باسي مونږ ټول مصرف یې هغه پدې برابر سیګه خو چې دکان کرایې نو باسي
یو د جګړو وجبه می جګړو په خلکو بد اثر کړه کاروبارونه ته نه خستې خلک زیات تخپل کلو پر خودو تاړ شي دي
ډیر خلک د جګړو ډیر متاثر کړي دي خپل زګینې پرې خي دي مسافر شوی دي او زینبل زیاته تلی دي نو کاروبارونه خراب شوی دي کارونه نشته چې خلک کارو کې روپۍ لاس راوړي او خپل ځان د سامان واخلي نو ډیره وجه د جګړو ده چې جګړه ختم شي خلک کاروبارو کې پیسې وګټي ځان ته به سودا واخلي روپۍ چې سړی سړی نو ځان ته به ار شخص شي چې روپۍ نه نو سودا به په چی واخلي
دغه د جنگ چې څوک جګړو ته دوام ورکړي غوښتنه تنسده
غوښتنه مې ده چې جنگ بند شي افغانستان کې اصول راشي امن نشي خلک د امن فضا کې جون کې نه دا د ټول افغانانو د یو هله ورزوره چې په افغانستان کې دایمي اوربند نشي او اصول راشي.